Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شپې زه سفی الله ستانگزایم د ازادي رادیو دغه خبري مجلې ته خره غلاست ویم ټکنیکی چارو کې تای روشانه سره ملګرتیا کوي نن سه شنبه ده 402 کال د زمریا سات سلی رښتما د 2023 کال د اگست 15 لسمه خبرونو کو پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. طالبان د 2023 کال د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او جمهوري نظام چې د 2001 کال په وروستیو کې د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته رامنځته شوی و ړنګ شو. د طالبانو حکومت که څه هم د سیمې او نړۍ له ځینو هیوادونو سره راشه درشه لري، خو د نړۍ هیڅ یو هیواد په دې دوو کلونو کې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لا پسې کړکېچن شول او د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د لوږو او اړمنو خلکو شمېر څه باندې 9 میلیونو کسانو ته ورسېد. طالبانو همداراز نجونې له ښوونځیو او پوهنتونو منع کړي او هم یې په نادولتي مؤسسو او ملګرو ملتو کې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول. خبریال وحید الرحمن افغان مل تیر ماښام په کندهار کې طالبانو خوش کړ، خو د دوو نورو خبریالانو عطاءالله عمر او شمس الله عمری برخلیک څرګند نه دی. دوی د یکشنبې په ورځ په کندهار کې نیول شوي وو. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون وویل چې په تیرو دوو کلونو کې 168 افغان خبریالان نیول شوي دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پر رسنیو او خبریالانو فشارونه زیات شوي او په زلونو خبریالان نیول شوي دي. د بی پولی خبریالانو د کمیټې پر اساس د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته تر نیمایي ډیرو رسنیو فعالیت درولی دی. د ایران د انرژي وزیر محمد جوان بخت وایي طالبانو د دوی پلاوي ته اجازه نه ده ورکړې چې کجکی بند وویني. د پرون یو ورځ وروسته له دې چې طالبانو او په افغانستان کې د ایران سفیر دهراوت ته د ایران د تخنیکي پلاوي سفر تایید کړ، په عین حال کې وویل چې د ایران تخنیکي ټیم پرېښودل شو چې په لومړي وار د اروزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د هلمند سیند د اوبو میشلو ځای وویني. جوان بخت همداراز وویل په تیرو کلونو کې دهراوت ته چې د هلمند سیند سرچینه هم ګڼل کېږي د ایراني پلاوي د سفر امکان نه و. د ایران د انرژي وزیر زیاته کړه چې د خپل هیواد د باندنیو چارو وزارت په همکارۍ ورته بالاخره لار هواره شوه چې خپل تخنیکي پلاوی افغانستان ته واستوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي په تیر یو کال کې له طالبانو څخه 1000 شکایتونه شوي دي. د دغه وزارت ویاندوی پرون ملت ته د خپلو اجراتو د حساب ورکولو په ترڅ کې وویل له دغو 1000 شکایتونو څخه تر اوسه پورې د 8000 شکایتونو په اړه څېړنې شوي دي. د شکایتونو د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات څرګند نه کړل. د طالبانو د حکومت بیلابیل وزارتونه له یوې مودې راهیسې د خپلو کلنیو اقداماتو او اجراتو په اړه توضیحات ورکوي. MTN مخابراتي شرکت وایي چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې خپله شبکه پلوري. فاینانشل میل ورځپاڼې پرون راپور وکړ چې MTN ګروپ ویلي په کابل کې د طالبانو حکومت ورسره موافقه کړې چې په افغانستان کې خپله شبکه وپلوري. دا شبکه هیله لري چې د روان 2023 کال تر پایه په افغانستان کې خپل کاروبار پای ته ورسوي. MTN چې د منځني ختیځ په هیوادو کې فعالیت کوي تر دې وړاندې په یمن او سوریه کې هم خپلې شبکې پلورلې وې او اوس یوازې په ایران کې لا هم فعالیت ته دوام ورکوي. MTN تا د 2023 کال په جون کې د افغانستان د شبکې د پلورلو لپاره د 15 میلیونو ډالرو وړاندیز شوی و. افغان تکواندو کارا زکیه خدادادی د اروپا اتله شوه. په فرانسه کې میشته د افغان لوبغاړي د پارا تکواندو یا معلولو تکواندو کارانو په نړیوالو لوبو کې د اوکراین او ترکیې لوبغاړي ماتې کړې او د سرو زرو مډال یې وګاټه. زکیه خدادادی په 30 کیلو وزن کې اتلولي ته رسېدلې. د اروپا د معلولینو په اتلولیزو سیالیو کې 1500 لوبغاړو د 55 هیوادونو په استادیوتوب په 100 ورزشي رشتو کې برخه اخیستې. دا لوبې د اګست 3 د هالند په روتردام کې پیل شوې او تر شلم تاریخ به دوام کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اقتصادي سلاکار د خپل هیواد پر مرکزي بانک له دې کبله انتقاد وکړ چې د روبل ارزښت پر لپسې د ډالر په وړاندې لویږي. پرون سل روسي روبل په یو امریکایي ډالر تبادله شول. د پوتین د اقتصادي سلاکار ماکسین اورشکین په وینا په تیر یو کال کې د روبل ارزښت 10% ټیټ شوی او د دې علت د مرکزي بانک پولي پالیسي ده. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. نن د اگست 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلو د پوره کېدو سره مناسبت لري. طالبان د 2018 کال د اگست په 15 کابل ته ننوتل او جمهوري نظام ړنګ شو. په دې اړه باندې په همدغه پروګرام کې ځانګړي رپورټونه لرو. یو هم د نجونو په وضعیت باندې ده.
دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږم چې دوی پوهېږي او که نه. دا دوه کاله چې تېر شوي دي دا دوی بېرته موږ ته راګرځولی شي او که نه. په دا دوه کالو کې به تانه او زنه هرې جلکې همداسې پرمختګ کړی و.
طالبانو په تېرو دوو کلو کې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي دي. د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د افغانستان پخوانی اردو او پولیس سره دړې وړې شول. په دې اړه تاسو ته یو مفصل رپورټ لرو. دا هم اوري چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې سلګونه لوی او واړه قانونه په قرارداد ورکړي.
د طالبانو حکومت چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی د خپلو عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په قانونو کړي. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی وروستیو دوو کلونو کې 200 قانونه په قرارداد ورکړي چې له دې 1 یوازې تیر کال قرارداد شوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لنن څخه دوه کاله پخوا د 2018 کال د اگست په 15 طالب ځواکونه کابل ته ننوتل او جمهوري نظام چې د 2018 کال په وروستیو کې د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته رامنځته شوی و ړنګ شو. په تیرو دوو کلونو کې د اکثرو افغانانو په تیره بیا د ښځو ژوند خورا بدل شوی دی. د کابل د سقوط د دوهمې کالیزې په درشل کې څلورو افغانانو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې دې پیښې یعنې د طالبانو بیا واکمنېدو د دوی ژوند څرنګه اغیزمن کړی دی. په دې راپور کې له یوې سوداګرې مېرمنې، یو کروندګر، یو پخواني طالب جنګیالي او د طب له یوې محصلې سره چې زده کړې پرېښي او دوو نورو ښځو سره خبرې شوي دي. تفصیل اسمت ساروان اورو.
دوه کاله پخوا چې طالبانو واک بیا ترلاسه کړ، آرزو عثماني د ویر او خفګان احساس درلود. ټاکل شوی و چې طالبان په خپل تعبیر او تفسیر شریعت تطبیق کړي او په دې موده کې نجونې او ښځې له زده کړو او کاره محروم کړي. دیرش کلنی آرزو عثمانی چې دوه کاله پخوا یې د پامپر یا ډایپر جوړولو شرکت پیل کړی و، وایي لس ورځې له خپلې خونې ونه وته. فکر یې کاوه چې د دې او ټولو افغانانو لپاره هر څه پای ته رسېدلی دي. دا زیاتوي خو کله چې له کوره ووته ویلیدل چې خلک ژوند ته دوام ورکوي دا هم هیله منه شوه او له ځان سره ویل چې باید په افغانستان کې پاتې شي. د طالبانو له وخته رسېدو وروسته آرزو عثماني مجبوره شوه چې خپل کاروبار ودروي. له دې سره 80 کار کاوه خو دوی میاشتې وروسته یې بیرته خپل شرکت فعال کړ. د دې شرکت یو له ګوته په شمیر ځایونو څخه و چې ښځو پکې کار کولی شوی. په تیرو دوو کلونو کې ښځې له اکثرو دولتي او غیر دولتي دندو ایستل شوي دي. طالبانو تیره میاشت سنګارتونونه چې ګڼو بې سرپرسته ښځو له دې لارې نفقه برابروله بند کړل. هسته وردک تیر دوه کاله د افغان نجونو لپاره له لاسه وتلي ارزښتناکې شېبې بولي او وایي
دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږم چې دوی پوهېږي او که نه. دا دوه کاله چې تېر شوي دي دا دوی بېرته موږ ته راګرځولی شي او که نه. په دا دوه کالو کې به تانه او زنه هرې جلکې همداسې پرمختګ کړی و. د خوښې پوهنځي ته به کامیابه شوې وه او پوهنتون کې به و، حتی یو سمستر به یې ویلی و.
خو آرزو عثماني وایي چې سوکه سوکه یې ځان له شرایطو سره برابر کړ، کار ته یې دوام ورکړ او اوس ښه احساس لري چې کار ته یې دوام ورکړی دی. دا اوس 15 کارکونکي لري. راحت الله عزیزی کاروانګر دی او له دې کبله چې جګړه پای ته رسیدلې خوشاله دی. دی چې 15 کلن دی په پروان ولایت کې یو کوچنی کاروانده لري. عزیزی وای د 2021 له اگست راوروسته ډیر بدلون راغلی، اوس حالات آرام دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د کالنی راپور پر اساس یوازې له 2009 څخه تر 2020 پورې په وسلوالو نشټو کې نږدې 8000 ملکی افغانان وشل شوي او تر 20000 ډیر نور ژوبل شوي دي. عزیزی چې دوه اولادونه لري سره لري چې د امنیت له درکه خوشاله دی، اندېښنې ختم شوي نه دي. دی وایي خلک اوس د دوی محصول چندانی نه اخلي. د پخوا یو منصر بانجن په 200 افغانۍ پلورل، خو اوس یې بیه 80 افغانۍ ده. د هیله لري چې اولادونه پوهنتون ولولي، خو وایي چې اوس یې عاید دومره دی چې وی خوري او بنه مري. دو بشکلن لال محمد ته چې پخوا طالب جنګیالی و د طالبانو واک ته رسېده شزیری و. د څلور کاله پخوا چې له طالبانو سره ملګری شو تل له کوره لري په جبهو کې و. د اوس په کندهار کې پولیس دی. د میاشتې نږدې 2000 افغانۍ معاش لري چې دا د کورنۍ لپاره کافي پیسې دي. دی په دې خوشحاله دی چې په منظم ډول میاشت په میاشت معاش ورسیږي او د موټر او لاډیرو پیسو خوبونه ویني. لال محمد وایي چې ارمان یې داری چې زده کړې وکړي او د اسلامي امارت په حکومت کې خدمت وکړي. حماسه باور د طب پوهنځي محصله وه، خو د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له پوهنتونونو څخه نجونې منع شوې. دی چې پخوا خپل راتلونکې په ډاکټرۍ کې لیده، اوس په دې فکر کې ده چې بهر ته لاړه شي. دی وویل د پوهنتونونو بندیدا نه یوازې د دې لپاره بلکې د ټولو ټولګیوالو لپاره غمیزه وه. دا زیاتوي که یوه نجلۍ زده کړې کړې وي ټوله کورنۍ به یې زده کړې وکړي، که یوه کورنۍ زده کړې وکړي ټوله ټولنه زده کړه کوي، که دوی زده کړې ونه کړي یو نسل کاملا بې سواده پاتې کیږي. د ښځو د حقونو فعاله ماریا اکرمی باور لري چې باید له طالبانو سره خبرې وشي.
طالب د افغاني ټولنې یو تریخ حقیقت دی، باید ورسره خبرې وشي، باید قناعت ورکړل شي چې په دې دیکتاتوري او په دې طریقې چې دوی خپله کړې ده بریالي کېدی او حکومت پرمخ نشي وړلای.
حماسه باور وایي چې د پخوانی حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی لوی توپیر شته. اغلی باور وایي پخوا ډیری آزادۍ وي، خو اوس دوی حتی د خوند لپاره هم جماعت ته نشي تللی. حاضر د مده ښځو او نجونو لپاره ډیری کارونه منع دي.
د زمریا اسد په څلرویشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو راپورونو مرکو او بحثونو اوریدل مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو متخصصانو د طالبانو د واک ته رسیدو د دوو کلو د پوره کېدو په مناسبت په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه پرون یوه اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي او د نجونو ټول ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې دا تصور ناسم و چې طالبان بدل شوي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو د خپل واک په تیرو دوو کلونو کې د بشري حقونو سرغړونو، د ښځو خلاف محدودیتونو او شدید تبعیض ته دوام ورکړی دی. دوی په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د طالبانو له لوري تر واک وړاندې ژمنو او واقعیت ترمنځ ډیر توپیر شته او هغه تصویر ناسم ثابتوي چې ګمان کېده طالبان اصلاح شوي او بدل شوي دي. دا اعلامیه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت، د بشري حقوقو د دفاع ځانګړي راپور ورکوونکي ماری لاولر او د اقلیتونو په چارو کې ځانګړي راپور ورکوونکي فرینان دی وارنس لاسلیک کړی دی. دوی ویلي دوه کاله پخوا طالبان واک ته ورسېدل، له هغه وخته تر اوسه پورې داسې پالیسۍ اجرا کړي چې په سیستماتیک ډول د زده کړو او کار حق، د بیان او غونډو ازادي له خلکو اخیستل شوي دي. دوی په خپله اعلامیه کې ټینګار کړی چې داسې کراو ثابت شوي راپورونه شته چې د اعدامونو، جبري بې درکیو، په خپل سر نیونو، شکنجو او ناوړه چلندونو په اړه یې اندېښنې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو متخصصانو یادونه کړې چې د طالبانو له دې څرګندونو سره سره چې وایي د نجونو د زده کړو مخنیوی به موقتي وي، عملا وضعیت ښیي چې په چټکه او په پراخه پیمانه ښځې منزوي کیږي او ځورونې او ربړونې دوام لري. د دغو متخصصانو په وینا طالبانو د تیر کال پرتله د ښځو او نجونو خلاف تبعیضي اقدامات زیات کړي او تر دې حده یې رسولي چې د جنسیتي ربړونې د بشریت خلاف جنایت ګڼل کېدای شي. دوی په خپله اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو خلاف خپل چلند بدل کړي. ښځې شزو ته اجازه ورکړي چې په اقتصادي فعالیتونو او حقوق ضروري خدماتي برخو کې برخه واخلي چې له شزو او جنو سره تړاو لري. د ملګرو ملتو متخصصانو همداراز شزو ته د تګ راتګ او سیاسي ازادۍ د ورکولو ترڅنګ د جنو او شزو پر مخ د ټولو شونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. د 2020 په اګست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډیرو فکر کاوه چې طالبان بدل شوي او نور حق طالبان نه دي چې له 1989 تر 2001 پورې حکومت کاوه. په قطر او نورو نړیوالو غونډو کې طالب چارواکو ژمنې کولې چې د وخت رسیدو په بڼه کې به ښځو ته د کار او زده کړو پوره حق ورکوي او بشري حقونو ته به درناوی کوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم مطبوعاتو ته کتنه. ډیپلوماټ خبرونه د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ د دویم کال د پوره کېدو په مناسبت په یو مقاله کې د طالبانو د حکومت لوړو ژورو ته کتنه کړې. مقاله په دې پیلي کې چې طالبان اوس په افغانستان کې ځای پر ځای شوي، د لیکوال په باور له کافي کورنۍ یا بهرني ملاتړ برخمنه هیڅ یو کومه سیاسي یا وسلواله مخالفه ډله نشته چې طالبان دې نسکور کړي. د 2020 کال د اګست په 15مه پلازمینه کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره د جمهوریت وروستۍ پایې ړنګې شوې او طالبان بالاخره وقت ورسیدل. په مغه اګست کې بیا له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو شلکلن پوځي ماموریت رسمن پای ته ورسید او ټول بهرنیان د اګست 1 له افغانستانه ووتل. د مخالی لیکوال د دې خپلې ادعا لپاره چې د طالبانو د نسکرولو لپاره کومه غښتلې ډله نشته، دا استدلال هم راوړی چې طالب مشرانو له خپل منځي مخالفتونو ډډه کړې ده. خو په حقیقت کې څو واره طالب مشرانو له هغې ډلې د دوی د کورنیو چارو وزیر سراج الدین اقانی او دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد په نظام کې شته ستونزو او د طالبانو د رهبر ملا هبت الله اخونزاده لخوا د واک پر انحصار کلکې نیوکې کړي. ډیپلوماټ خبرونه وړاندې د طالبانو په مخ د نړیوالې ټولنې لخوا پرتو ننګونو ته اشاره کړې چې تر ټولو لوی عامل یې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو سخت دریزي او محدودونکې پالیسي ده. طالبان د 2020 کال اګست له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو منع کړې. د 2020 کال په وروستیو کې نجونې له پوهنتونو منع کړې او په ټولو نه دولتي مؤسسو او ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو پر کار بندیز ولګاوه. طالبان که څه هم د لویدیځ له بندیزونو سره سره د سیمې او نړۍ له ځینو هیوادونو سره توده راشه درشه لري، خو د نړۍ هیڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تورنټو ستار بیا د دې په کتو چې د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي، په کاناډا کې د افغان کډوالو د بیا استوګنې پروسې ته کتنه کړې. په مقاله کې راغلی کاناډا ته د 2020 کال لاګست وروسته 40,000 زیانګالي افغانان انتقال شوي او لډلې څخه باندې 6,000 هلته دایمي استوګن کړای شوي. تورنټو ستار په دې مقاله کې د 2020 کال د اګست میاشتې وروسته 15 ورځو ته کتنه کړې چې پکې د بهرنیانو ترڅنګ لسګونه زره افغانان هم د تخلید ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ایستل شوي. ستار لیکلی په دې وروستیو کړکېچونو لس ورځو کې زرګونه افغانان چې پکې د کاناډایي ادارو افغان همکاران د بشري حقونو فعالان او ښځې شاملې وې له هیواده د تېښتې هڅه کوله. کله چې طالبان دوه کاله مخکې واکمنان شول، د تیر جمهوري نظام اردو او پولیس سره دړي وړي شول. ځینې پخوانی پوځیان د مال په افغانستان کې پاتې دي، خو ځینې نور توانیدلي ځانونه ایران ته ورسوي. طالبانو ویلي ټولو ته عمومي عفو اعلان شوی، خو ځینې پخوانی پوځیان د طالبانو پر دې اعلان شک څرګندوي. په دې مفصل راپور کې له ځینو پخوانیو پوځیانو سره خبرې شوې چې په ایران کې په څه وضعیت کې دي.
هغه وخت مو مالی وضعیت ښه و. د میاشتې مې له 10,000 تر 30,000 افغانیو معاش اخیست چې د ژوند ښه ګزاره مې کېدله.
عبدالشکور زوري 22 کلن دی چې وایي شپږ کاله یې د ملي اردو په چوکاټ کې په نیمروز ولایت کې د افسر په توګه دنده ترسره کړې ده. کله چې د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان طالبانو ولکه ټینګه کړه او د افغانستان د تیر جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه سره دړې وړې سول، د ټولو لپاره د ژوند لوری بدل سو. زوري هم تر هغه تحول وروسته د طالبانو لخوا د وژل کېدو له ډاره د خپلې کورنۍ له څلورو غړو سره په قاچاقي ډول ایران ته لاړ. هغه په ایران کې د خپل ژوند د وضعیت په باب ازادي راډیو ته وویل:
همدا اوس مې وضعیت او حال خراب دی، هیڅ نه پوهیږم څه وکړم او پر کومه ولاړ شم. له یوه او بل کس پیسې پور کوم، نه پوهیږم د کوم یوه پور پرې کړم. د پور د ورکولو پیسې او د کور لګښتونه برابر کړم که د کور کرایه ورکړم؟ د کور خاوند هم وایي چې ووځي، زکه آید نه لري او لار سي ځانونو ته کور پیدا کړی هیڅ نه پوهیږم کوم کار وکړم.
پخوانی افسر عبدالشکور زوري په خپل خبرو کې زیاتوي
میرمن او ماشمان می دا محل زما سره په ایران کې دي خو کار نسته، حتی په 50 یا 60 میلیون تومانو هم چې له 4 تر 50 زر افغانیو کېږي او هیڅ ارزښت نه لري، د ستاندوی کار هم نه پیدا کېږي.
د 2021 د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د تیر جمهوري نظام د ملي اردو او پولیسو جوړښتونه له منځه لاړل او زیات پخواني پوځیان اړ شول چې ایران، پاکستان، ترکیه یا هم نورو هیوادونو ته پناه یوسي. په ایران کې د ډیره پخوانیو پوځیانو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو په ایران کې د تیر حکومت یو ډیره جنرال د نوم نه شول په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې د ډیره پخوانیو پوځیانو شمیر شاوخوا 150 تر رسیدي. د تیر حکومت پر مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د شمیر په باب هم ډول ډول شمیرې ورکول کېده. د ساري په ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د 2021 د کال د اگست د 21 نیټې په وینا کې د دغو ځواکونو شمیر تر 300 زیات یاد کړ. و دېش کلن خالد حضرتی بل پخوانی پوځی دی چې نن سبا په ایران کې ژوند کوي. هغه د فرا په امنیه قومندانۍ کې لاس کاله د پولیسو په لیکو کې کار کړی دی. حضرتی د جمهوری نظام تر پرزیدو وروسته ایران ته مخه کړه او اوس هلته د خپل ژوند د کړاوونو کیسې بیانوي.
د هجرت هر شیبه داسې په زختي تیریږي چې فکر کوم د ساعت عقربه را سره زده اخیستی او نه تیریږي.
خالد حضرتی زیاتوي
حدودا 2 سال میشه که در مهاجرت
شاوخوا 2 کاله کېږي د کډوالۍ شپې سبا کوم. باور وکړئ په دغه 2 کلونو کې مې د 40 کلونو کړاو ګللی دی. د کډوالو ستونزې خورا زیاتې دي. که د دغه ستونزو په باب هر څومره ووایم بیا هم کم دي. له جلا وطنۍ د کورنۍ لپاره د نفقې برابرولو او نورو ستونزو سره مخامخ یو.
ایران ته د ځینو تللیو پخوانیو پوځیانو کورنۍ لا هم په افغانستان کې ژوند کوي. 25 کلنه فهیمه د یو پخوانی پوځي میرمنه ده چې په نیمروز کې اوسیږي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې میړه یې په نیمروز کې د پولیسو په لیکو کې کار کاوه او ژوند یې نسبتا ښه و، خو د هغې په وینا اوس وضعیت بدل شوی دی.
کله چې مو هیواد سقوط شو میړه مې د کار لپاره ایران ته لاړ، ځکه وزګار شوی و او نه شول کولی چې د پخوا په څیر ژوند پر مخ بوځي. 2 کاله کېږي چې په ایران کې دی او د برخلیک په باب یې هېڅ معلومات نشته. وضعیت مو ډېر خراب شوی دی. په کور کې هېڅ هم نه لرو. ان د ځان او اولادونو لګښتونو ته حیرانه یم.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د 2022 د کال د اکتوبر میاشتې پر 13 نیټه د افغانستان د درویو پخوانیو پوځي جنرالانو په وینا راپور ورکړی وو. هغه افغان ځنګړي ځواکونه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ترڅنګ جنگیدلی وو او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ایران ته تللي، اوس د روسیې لخوا په اوکراین کې روانې جګړې ته ګمارل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس هغه وخت ویلی و چې په دغو راپورونو خبر دی خو نسی تاییدولی. محمد نعیم غیور د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د پولیسو د استخباراتو پخوانی رئیس او پوځي شنون کای دی. هغه ازادي راډیو ته ویل د بې وزلۍ او ناچاری له لاسه به په ایران کې ډیره پخوانی پوځیان د جګړه غوښتونکو ډلو د لاس اله سي.
زه به تاسو ته ووایم چې د دوی اکثریت به اړ شي چې هر پیشنهاد ته غاړه کېږدي. په ایران کې د دغو پخوانیو پوځیانو موجودیت به پخپله دوی افغانستان او سیمې ته ښه عواقب ونه لري.
خو پخواني پوځیان ظاهراً په افغانستان کې دننه هم ځانونه خوندي نه احساسوي. د طالبانو د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د 2021 د کال د اگست میاشتې پر 15 پر افغانستان د طالبانو د ولکې لیبیا ټینګولو 2 ورځې وروسته په خپل لومړي مطبوعاتي کنفرانس کې له خپلې څېرې سره رسنیو ته راڅرګند سو. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې دوی به له هیچا غاچ وانخلي او طالبانو په افغانستان کې عمومي عفو اعلان کړې ده. خود طالبانو له دې ډاډ ورکولو څومره وروسته د بشري حقوقو د څار سازمان په څیر ځینو بنسټونو ویل چې طالبان خپل عمومي عفو ته ژمن نه دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د 2021 د کال په نومبر میاشت کې یو مفصل راپور خپور کړ چې عنوان یې و 700 په څیر کسانو ته عمومي عفو نسته. د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې اعدامونه او اجباري ورک کېدل. په دغه راپور کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا چنګولو څو میاشتې وروسته د افغانستان د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا وژل سوي یا هم تریتم سوي دي. طالبان زیات وخت له دغو راپورونو سره موافق نه دي. ځینې نور کسان هم د طالبانو اعلان سوي عمومي عفوې ته د شک په سترګه ګوري. د ساري په توګه پخوانی پوځي عبدالشکور زوري چې د محل پیران کې په بې برخلیک حالت کې شپې سبا کوي.
د طالبانو له حکومت غواړو چې د پخوانیو پوځیانو عمومي عفو ته ژمن پاتې سي. د دغو پوځیانو ځینې یې ستاسو د همدې عمومي عفو په خاطر په افغانستان کې پاتې سول، زیات یې نیستو نابود سول یا هم ووژل سول. آیا دا عفو د یوې یا دوو میاشتو لپاره وه که د تل لپاره؟
په ایران، پاکستان، ترکیه او نورو هیوادونو کې ډیره پخوانیو پوځیانو ویلي که چیرې یې سره او مال ته خطر نه وي کولی سي افغانستان ته ستانه سي، خو په دې شرط چې څوک کار په ونه لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 200 لوی او واړه کانونه په قرارداد ورکړي. په دې کانونو او طبیعي سرچینو کې د نفتو، مرمر، ډبرې، ګچ، ډبرو، سکرو، فلورایت، نفرایت، مالګې، سرب او جستو کانونه شامل دي. د طالبانو حکومت خپل عوایدو لویه سرچینه د افغانستان کانونه ګڼي، خو کارپوهان یې په کیندنې او شفافیت، حقوقي او اقتصادي آبادو پراخې نیوکې لري. معلومه نه ده چې طالبان د کانونو استخراج او قرارداد د کوم قانون پر بنسټ کوي. تر خوا یې د ورکړل شوو قراردادو هیڅ جزئیات رسنیو او خلکو سره شریک کړي نه دي. جزئیات د امید زیرمل په دغه مفصل رپورټ کې.
د طالبانو حکومت چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د خپلو عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په قانونو کړي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی وروستیو دوو کلونو کې 200 قانونه په قرارداد ورکړي چې له دې 1.8 یوازې تیر کال قرارداد شوي دي. د طالبانو د حکومت د قانون وزارت ویان همایون افغان د جولای په 24 ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې رسنیو ته وویل:
کابل، غزنی، بغلان، ننګرهار، پروان، کونړ، بادغیس، خوست، لوګر، میدان وردګ، فاریاب، قندهار، پکتیا، هرات، روزګان او هلمند ولایتونو کې په تیر کال کې په ټولنیز ډول 108 کوچني قانونه چې مرمر، رخام، ګاج، تراورتین، فلورایت، مالګه، سوربوجاست، کلسیت، نفرایت او کرومایت پکې شامل دي، د آزاد داوطلبۍ له لارې داخلي پانګوالو ته د افغانستان اسلامي امارت د اصولو مطابق ورنکل شوي.
تر خوا د طالبانو حکومت یو شمېر لوی قانون هم په قرارداد ورکړي چې پکې د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ د اوسپنې کان څلور بلاکونه، د غور ولایت د تلک ولسوالۍ د سرو پوکان، د کندهار ولایت د سیمنټو پروژه او په شمال کې د سرپل د نفتی سرچینو استخراج د یادونې دي. د دې ترڅنګ د میساینا کان چې د جمهوري نظام پر مهال چینایي شرکت سره شوی، طالب چارواکي وایي چې شرکت له اوږده ځنډ وروسته خپل کارونه یو ځل بیا پیل کړي دي. خو د قانونو استخراج په اوسني مهال کې د افغانستان په ګټه دی او که زیان. په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې 1.6 واړه قانونه په قرارداد ورکړي، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت بیا د افغانستان د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستی. د طالبانو حکومت لخوا د ورکړل شوي او قانونو هیڅ قرارداد رسنی شوی نه دی او نه هم د هیڅ قرارداد جزئیات له خلکو سره شریک شوی دي. په داسې حال کې چې د جمهوري نظام پر مهال د ټولو قانونو قراردادونه له ټولو جزئیاتو سره د وزارت پر ویب پاڼه خپرېدل. اوس اساسي پوښتنه دا ده، داسې مال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله راکړه ورکړه ورسره بنده ده، تر خوا یې د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په داسې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان؟ د جمهوری نظام پر مهال د قانون او پیټرولیم وزارت د پلان او پالیسی معین ولی الله زدران ازادي راډیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې له حقوقي او اقتصادي اړخه د قانون کیندنه د افغانانو په زیان ده.
د یو حقوقي او پالیسی یا برنامهوي چارچوب نشتون د دې سبب کیدای شي چې د اقتصادي، حتی فرهنګي او نور هغه تړلي اړخونه چې دي د غل په علاوه هیواد ته په جدي توګه زیان ورسوي. دا زیانونه به د اوس لپاره کیدای شي چې د لیدو وړ یا د ملایزې وړ نه وي، او ملت او خلک یا مسؤولین په دې خوشحاله وي چې مونږ دا د عواید رامنځته کوو او خپله بودیجه د همدې عوایدو له لارې تمویلوو، اما 15 کاله وروسته لکه بیا به مونږ څه کوو؟
خو د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د روان میلادي کال د جولای په 24 د قانون لیکندنې دفاع وکړه. وی ویل د ملي پروژو د تمویل یوازینی او خسرچینه ده. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت ادعا کوي چې واړه قانون یې ټول داخلي پانګوالو ته په قرارداد ورکړي، خو تیر کال د دې وزارت چارواکو ویلي و چې د قیمتي ډبرو او د ډبرو سکرو په ګډون ډیری طبیعي ذخایر پاکستان ته وړل کیږي.